زون باندې امیر زون امو زون سپین غر زون او مسیانک زون لوبډلې پکې ګډون لري. په سیالیو کې به هر لوبډله سلور لوبې ترسره کوي چې دغه لوبې سلویښت او ډیزی دي او د جدول د سر دوه لوبډلو ترمنځ به پای لوبه ترسره شي. د دغو سیالیو موخه دا ده چې د 18 کلنو کم عمره لوبډلې او 19 کلنو کم عمره لوبډلې لپاره وړ او پیاوړي لوبغاړي وټاکل شي چې په نړیواله کچه د هیواد استازولي وکړی شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي افغان ساحلي فوټبال ملي لوبډله له تایلند سره لوبې ته پوره چمتووالی لري. د فوټبال فدراسیون وایي د جنوب ختیځې آسیا دغه لوبې د تایلند په کوربتوب سبا چهارشنبې پیلېږي او د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې دوام کوي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ د تایلند هیواد په وړاندې ترسره کوي. په دې سیالیو کې له افغانستان سربیره کوربه تایلند، چین، مالیزیا او ویتنام هیوادونو لوبډلې ګډون لري. او د فوټبال د نړۍ وتلې ستوري لیونل میسی به د 2020 میلادي کال په دوبی کې د خپل فوټبال د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. اسپانوي مارا کچاپ او ورځپاڼې لیکلي چې میسی احتمال لري له بارسلونا سره مخه وکړي. مارکا ویلي کچیرې میسی له یاد چین څخه د تلو پریکړه هم وکړي، د تړون له مخې اړ دی چې دوو کلونو پورې له یادې لوبډلې سره لوبه وکړي. میسی د لالیگا روان فصل کې په 11 لوبو کې 9 ګولونه وهل دي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ولی زمک په افغاني ټولنه کې ډېرې خځې د خپل میړونو له لاسه زورول او هلیا ټکول کیږي. په کوم دلیل خاون خپل ځان په خزا د تاوتریخوالي حقدار بولی؟ په دینی روایتونو او آیاتونو کې د خځې او خاون د حقونو په اړه څه ویل شوی او خلک په ځانګړي توګه نارینه په دې برخه کې څه نظر لري؟ د نن نیمه نړۍ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ډېری نارینه له خپلو ښځو سره خرویه نه کوي، هغوی وحي ښکنځلې ورته کوي، او په اسلام دین کې په دې اړه کوم روایت او آیتونه شته له هغو څخه ناسمه معنا اخلي چې دا بیا د ښځې او خاوند ترمنځ د ډېرو غټو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ګرځي. زما همکاري تمنا واحدي د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو راپور چمتو کړی. راځئ په ګډه یې سره واورو.
کلونه کېږي چې په یوه ټولنه کې د ښځو د ځای، حقوقو او شخصیت په اړه بحثونه شوي، خو په دې اړه د اسلام مبارک دین نظریات 1400 کاله مخینه لري. د اسلام په مبارک دین کې د ښځو او نارینهو ترمنځ په معنوي سلوک، زده کړو، لاسته راوړنو او خدای پاک سره په اړیکه کې کوم توپیر نشته، او په آخرت کې د دواړو نیکۍ او بدۍ په یوه کچه دي. دوی د حقوقو په اړه ډېر مبارک آیات او احادیث شته چې د سورې نساء سالور دشتم آیت کی فرمایلی. ژباړه: نارینه پر ښځو باندې مسلط اداره چیان دي، له دې عمله چې الله جل جلاله ځینې نارینه پر ځینو ښځو باندې غوره ګرځولی دي، ځکه چې نارینه خپل مالونه لګوي. خو ویل کېږي چې داسې نارینه شته چې له دغه آیت څخه ناسمه معنی اخلي. دوی د ښځو حقوق او د هغوی پر وړاندې عدالت تر پښو لاندې کوي، ډول ډول ظلمونه پرې کوي، لکه وحي او رټي یې، له روغتیایي اسانتیاوو، زده کړو، کار، د انتخاب حق، نظر ورکولو او سی نور حقوق یې ورڅخه اخلي. حتی تر دې چې شکنجه کوي، د بدن غړي ور پرې کوي او وژني یې. د دغه موضوع سیړلو لپاره مې د نیمې نړۍ د پخوانیو خپرونو کې د هغو ښځو خبرې راخیستي چې د خپل خاوند لخوا له همداسې تاوتریخوالي او ظلمونو سره مخ شوي.
بسند خورت مرا بنام بچه همین
بکشنی والی که ایده آمد زوی پنام کرم چیز دولست کلانه ایتا و رسیدم خواخو گیمی ندارلو دا هیس رازی نوام خوب یای هم ورتا نکا کرم میرم غریبه دای بیکار دای هر خواتا گورم چی او کار زن تا پیدا کرم ترسوز خپلا کار وکرم لرگانه می چی ما تا گوری خفا کیگی
طرف خودم ایبی نرنگ میبرم
خود خواه که مست برار منه
روست لدره کالو مخپل خوانده ورونه او کورنه ولی دله دی رای و حلم او تکا ولم یو او رزی لمره تینگه ونه ولم ما هیز خپل نفس استلای نشو پاکی یو اخ استلا گختلی چه زما ده سر ویختان کل کدی ما لخپل ازانه هیز دفاع که ولی ونه شو زما ده سر طول ویختانی کل کدل پا ما دیر زلم او ستم روانده از لمه بلده ولده یو داریگم چه خدای پویگی دا زلبا می غوک پری کوی او کلاس می پری کوی کسر آباندی کوی
دیشتو ببوره خودم دستو ببوره چه کار بکنه
دغه راځه واده کړم پلار کړم مين پریدي وحیمه ذاتی اصحاب مرض راته پیدا سوه ذاتی چرته مين پریدي خزې دې کور قرار په کور کې کنه هر لوټه کول له خواخي پشار د خسر د لیورو نغاسي وو په لختو پوسوکانو هل خوریر کین
مدنی ټولنې خزینه مدافعو او فعالینو او حکومتي ادارو له عامه پوهاوي سره سره لا هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وجود لري. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي مخکې له واده یې ورونو او پلار او وروسته له واده یې خاوند د هغې په وهلو رټلو د هغې شخصیت له خاورو سره یو شان کړی. هغه په خپله راته وایي
ما باندې په کور کې ډېر ظلم را باندې کېږي. ما ته وایي چې تا پلار پیسې اخیستې در باندې پلار کره مې نه پرېږدي. نو ښځه وایي دسې دا د کور مزدوره ده په هر رقم چې دا د خپل کور کار به سر ته رسوي. نو داسې د ښځې په سترګه باندې ما ته نه ګوري. میړه باید زیات احترام وکړي. حتی وایي که ښځه کېدای باید میړه ته هم کړی وای. مونږ ته داسې وایي که میړه مې د وهي مې حتی خواښي م ور را باندې کړی ده چې کومه خبره چې ما کوله البته ته دی ځکه چې زه نارینه یم او ورسره ډېره په زامت باندې ژوند تېروم. ټول د لسو کالو کې چې زه واده شوی یم ښه خبرې نه ده را سره کړي بغیر له جنګه. جنګ ده وهل دي یعنی د سوکانو څاپېړې وار خو هغه خوادي خبره ده خو حتی په لرګي او په لاین او په دغسې شیانو وار په منګه کوي.
ویل کېږي چې د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډېر روایتونه شته. خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډېری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډېره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوصی که در اسلام وجود
په اسلام دین کې چې کوم روایت دی په لومړی کټګوري کې آیاتونه او صحیح احادیث دي. خود دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توب په برخه کې تحقیق وشي او ښه وپیژندل شي. بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نه وي معلوم له لومړنیو روایتونو یعنی آیاتونو او صحیح حدیث سره داسې تړلی چې په ژوند ټولنه او فرهنګ یې ډېره بده اغیزه کړې او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیاتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه
ونهخلي.
که د ښځې او خاوند ترمنځ ښه اړیکه موجوده وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپلې اړتیاوې غوښتنې او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي نو مینه او محبت به د دوی ترمنځ ډېر او کورنۍ ژوند به یې له ډېرو خوښیو ډک وي. راځئ چې د ښځې او میړه د ښو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولای شي چې په هر شعبه کې په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي بې له کوم حراس او ترس لپاره. د نارینه اطاعت او امر وکړي همدا د ښځې لپاره بعضي او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي یو سان دي.
ښځه د دې لپاره پیدا کړې خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسېږي خپل اولادونه خپل د فامیل تربیه خپل د اولاد تربیه او خپل خاوند سره خپل په ژوند کې مرسته وکړي همکاري وکړي او که کله ورسره همکاري ونه کړي نو بیا بعد له هغې به ورته خاوند لږ زرګک جزاګانې ورکوي لکه وهل ټکول او لږ زرګک آی وي کوي به او ظلم به پې کوي ډوډۍ به ورته نه ورکوي کوتاق به یې بندوي او که غواړي چې ظلم ورباندې ونه کړي نو خپل د خاوند خبرې ومني او د هغې په اطاعت باندې کار وکړي هر څه چې هغې ورته ویل هغه ومني.
ښځه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل حقونه لري. الرجال قوامون نساء دا تفسیر دادی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي او خزینه هم باید په ته دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته ګرو نارینه ده چې هغه غوړي لیدي آیات او لیدو او احادیثونو څخه سو استفاده کړي او غوړي خپل قدرت نه حفظ کړي. هغه اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغه شخصي نفس فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په څلور دیرشم آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ژباړه: نارینه په خصو باندې مسلط اداره چیندي، لدی عمل چی الله جل جلاله زین نارینه پر زینو خصو باندې وګړه ګرځولې دي، او لدی کبل چی نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیره مفسرین او دینی مان په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په خزو لوړ غني، چې دا لوړواله په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډیره علما دغه تفاوت یو ذاتی او جنسیتي تفاوت بولی، او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر خزو ته د نارینه و زور او قدرت ډیر وي. خو دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اولی، ډیره خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره می همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څنګې لغړی ډاکټر نور الله کوثر سره مرکه کړی چې په غړې سره اورو.
په سر کې کوم ته وایي چې دغه آیت مبارک هدف څه ده چې وایي الرجال قوامون النساء؟
د دې مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا معنا دا ده چې نارینه په خځه باندې قوامیت یا سرپرستی لري. دوه سبب الله ذکر کړي، یو بما انفقوا، په دې وجه چې دوی نفقه کوي، خرچه کوي او دوی مصرف کوي، نو باید اجازه، اقل نه یو اجازه هم ولري چې دا خپل پښتنه وکړي چې دا زه مصرف کوم، خرچه کوم، او دما دا ما تحت ژوند څنګه ده. و بما فضل الله بعضهم علی بعض، او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غوروالی ورک، نو دغه غوروالی او د برتری یو هغه دا ده. دا برتری معنا دا نه ده چې نارینه لوړ جنس نه ده، خزل ټیټه جنس نه ده، نه، بلکې د برتری معنا ده چې نارینه په زینو اموراتو کې واکې لګ ډیر ده، ټول واکې نه ده ورکړي، ډیر واکې ورکړي. زین واکونه چې هغه خپل خزه ته خوندې دي، زین واکونه چې الله جل جلاله نارینه او تور کړی دی، هغه په قیمومیت کې راځي.